السلام علیکم ستړي مشي د مشال لري خبرونه او ری په پیښور کې د مازیګر 15 بجې خو د 15 نه تر 16 بجو د مشال لري او د 9 ساعت خبرونه د نن ورځې د اخیری خبري غړي کې ز منور شاسته قربایم نه کې له پیردونه می قبول کړي په دې غړي کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه درو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار احمد الله درته وایي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی روسي ځواکونو د یوکرين په وو خارونو کې پر هوایی اډو او فوجي تنصیباتو توغندي داغلې دي. د اسلام آباد یو عدالت د نور مقدم وجنې په کیس کې ظاهر جعفر ته د مرګ سزا اورولې ده او په پاکستان کې د حکومت ځنې مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو نیټې ټاکلو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. د خبرونو تفصیل روسي ځواکونو د یوکرين په لګ تر لګه وو خارونو کې پر هوایی ډګرونو او فوزي تاسیساتو توغندي داغلي دي. دا تر هغې وروسته ده چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د فروری پر 24مه په یوکرين د ځانګړو عملیاتو اعلان وکړ چې خپل مخالف ګاونډي هیواد د ده په وینا بې وسلي کړي. پوتین نن سهار وختي په یوه تلویزیونی وینا کې په یوکرين کې د فوزي عملیاتو اعلان وکړ او ویې ویل چې مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي.
ما د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو فیصله وکړه. د دې هدف د هغو خلکو ساتنه ده څوک چې د 2 کلونو راهیسې د کیف د رژیم لخوا د ناوړه چلند او نسل وژنې سره مخامخ دي.
د روسیې تر اعلان څه وخت وروسته د یوکرين له پلازمینې کیف او له بوریسپل هوایي ډګره د چاودنو او ډزو خبرونه راغلي دي. عیني شاهدانو همداراز د هغه هیواد خارکیف او اودیسا په ګډون په شپږو نورو ښارونو کې هم د چاودنو رپورټ ورکړی دی. امریکایي سی این این تلویزیون ویلي چې روسیې ځواکونو د اودیسا بندر له لارې یوکرين ته داخل شوي، خو دا روښانه نه ده چې هغوی په جګړه کې ښکېل ول او کنه. اخوا د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې په هیواد کې مارشل لا نافذ وي. په همدې حال کې د یوکرين د بارنو چارو وزیر پر ټویټر په بیان کې ویلي چې روسي ولسمشر پوتین یې پر هیواد د پراخ کچ یرغل پیل کړی دی او په وینا یې د یوکرين سوله ییز ښارونه تر حملې لاندې دي. امریکایي ولسمشر جو بایدن په یوکرين د روسیې د بې جوازه حملې غندنه کړې او ویلي دي چې نن به د خپل هیواد ولس ته وینا کوي. اخوا د ناټو د مرکزي اروپا غړو هیوادونو پر یوکرين د روسیې برید غندلې دي. د اروپایي کمیسون مشرې اورسولا فن دیر لین ویلي د اروپایي اتحادیې مشران به نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ده په وینا په یوکرين د روسیې د وحشیانه برید په غبرګون کې پر نوو سختو بندیزونو خبرې کوي. نوموړي نن رسنیو ته په یو بیان کې ویلي چې دوی به د حملې لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب غواړي. فن دیر لین وویل چې دوی له بندیزونو سره به د روسیې اقتصادي بنیاد او د هغې د عصري کولو ظرفیت کمزوری کړي. بلخوا د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي ټولنه به پر روسیې تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران نن په برسل کې په یوه بیړنۍ سرمشریزه کې له روسیې سره د چلند د څرنګوالي پر راتلونکي اقداماتو بحث کوي. د اسلام آباد یو عدالت د نور مقدم وجنې په کیس کې تورن تن ظاهر جعفر ته د مرګ سزا اورولې ده. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت جج اتاربانی نن خپله هغه پرېکړه واوروله چې د فروری پر 22مه یې محفوظه کړې وه. د عدالت د فیصلې تر مخه ظاهر جعفر نور مقدم وجلې وه. د عدالت په خپله پرېکړه کې له ظاهر جعفر سره د مرستې په تور د هغه دوو نوکرانو جان محمد او افتخار ته د لس کلونو د بند سزا واوروله. وو ویش کلنه نور مقدم د 2021 زیږیز کال د جولای پر 16مه نیټه وجل شوی و. د نوموړي د وجنې په تور پولیسو د هغه پخوانی ملګری ظاهر جعفر نیولی و. د پولیسو په رپورت کې تور پورې شوی و چې ظاهر جعفر په خپل کور کې له نور مقدم څخه سر غوڅ کړی و، خو نوموړی پر ځان لګېدلی تور انکار کوي. د پاکستان د حکومت ځنې مخالفه ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو نیټه ټاکلو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان ډان او جی او ټی وی وایي چې پرون د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری، د یاد ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری او د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په لاهور کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف سره ملاقات وکړو او د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه یې خبرې وکړې. تر ملاقات وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې اپوزیشن ګوندونو په ګډه یو کمیټه جوړه کړې چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک لپاره قانوني لارې برابرولو او د نیټه ټاکلو په اړه به فیصله کوي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د فروری پر اتلسما په منډي بهاودین کې وی جلسې ته ویلي ول ک اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به یې مقابله کوي. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلوریزا کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکو دغه میچ به د پېښور له وخت سره سم د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. دا اتر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته احمد الله د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دغه ریپورتونه واوري. روس په یوکرین حمله کړي، پاکستانی سیلونکو په دې حق لس نظر لري.
نن دنیا کې هم داسې دی چې داسې باروبېږي چې کوم د دنیا کې د طاقت توازن دی په دې کې بدلون را روان دی. یو طرف ته امریکا او یورپ او بل طرف ته بیا روس او چین دي.
د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک لپاره کمیټه جوړه کړې. سیاسي سیلونکو د حکومت وایي د حکومت مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي.
اپوزیشن پارٹیانو سره سره چې د حکومت نه چې کوم مقتدر حلقي دي نو هغه کې خبرې او دا ښکاري چې دا سره د پردې نه شاته بوله لوبه روانه.
های کورټ حکومت ته امر کړی چې د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون د شلمې مادې لاندې د سوک نه نیسي. د سواد خلکو د کروندې په ځمکو د موټروی تیرولو خلاف مظاهره کړې. دوی وایي
زمونږ د سرې ځمکې ده، لکه ځمکې د سواکو ډېره تنګه ځمکه ده، یا غرونه یا سیندونه دي. زمونږ په دغه لکه ځمکو باندې زمونږ د روزۍ او معیشت روان دی.
یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې دا وخت یې تاسو ته اخیری خبري غړی وړاندې کوو. دا خبرونه د سهار په 9 بجو شروع کیږي او د ماخام په 6 بجو سرته رسی. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار په یو ټلویزیونی وینا کې په یوکرین د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. وی ویل چې مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي. ولسمشر پوتین ویل چې دغه ګام یې د یوکرین لخوا د ورپېخو خطرونو په جواب کې پورته کړی. بلخوا د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر په ټویټر بیان کې ویلي چې روسي ولسمشر پوتین په یې په هیواد د پراخه کچ یرغل پیل کړی دی. د یوکرین او روس ترمنځ د تازه صورت حال په اړه نور تفصیل د داود خاټک په ریپورت کې اورو.
призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
دا غږ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نن سهار یې له یو نامعلوم ځای په ټلویزیون وینا کې په یوکرین د پوځي بریډ اعلان
وکړ.
پوتین په اوکرینی پوځ غږ کوي چې وسله وغورځوي او خپل کورونو ته ولاړ شي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوکرین د روسیې د بریډ په جواب کې سخت برګون سرګند کړي او ویلي دي چې ولادیمیر پوتین په اوکرین د حمله سره نیغ په نیغه د اغه هیواد د بقا حق په نخښه کړی دی.
He directly attacked Ukraine's right to exist. He indirectly threatened
Ukraine. د روسي حمله کې یو خوا د نړیوال ټولنې خبرګون راپارولي، نو بلې خوا ته په مشرقي یورپ کې د جنگ په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. په اوکرین د روسي د حمله د اعلان سو خبرستو په پلازمینه کیف کې د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. رويټر اژانس ته د کیف اوسیدونکو تایید کړي چې هلته چاودنې اوریدلې او د پلازمینې له هوایي ډګر سره نږدې هم ډزې اوریدل شوې دي. البته هلته د مرګ ژوبلې په اړه لا هم څه معلومات نشته. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې د فبروري په 24مه به د خپل هیواد ولسته وینا کوي. جو بایدن په ټویټر باندې لیکلی چې د فبروري په 15مه د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې G20 مشرانو او خپل ملګرو سره غږیږي او په روسیې به سخت بندیزونه لګوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې مشران هم نن یعنی د پنځشنبه په ورځ په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې له روسیې سره د چلند سرنګوالي پراتلونکو اقداماتو بحث کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میشل د غونډې د وربللو پر مهال ویلي چې په زور او جبر د پولو بدلول په یوویشتمه پیړۍ کې هیڅ ځای نه لري. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په اوکرین کې وار لمخه یو میاشتنی بیړنی حالت دی. د اوکرین په دوو شرقي سیمو کې وار لمخه له 2014 کال راهیسې بیړنی حالت نافذ دی. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش خبرداری ورکړی چې نړۍ د خطرې له یوې شیبې سره مخامخ ده. بل پلو زرګونه روسی فوزیان د 2021 کال له پای راهیسې له اوکرین سره په پوله ځای پر ځای ول، چې له وجې د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنې زیاتې شوې وي. امریکا په بیا بیا ویلي ول چې روسیا په اوکرین حمله کوي، خو روس ویل چې پر هغه هیواد د حملې نیت نه لري. البته په ناټو اتحاد کې د اوکرین د نه شاملولو تر څنګ د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوله چې امریکا رد کړي وه. اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې د حملې وروسته له خپلو ملګرو هیوادونو څخه د پراخ او څرګند ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکرین مشرقي سیمې لوهانسک او دونیتسک د اوکرین د بحران اصلي مرکزونه دي چې د حکومتي او روسیې پلویو بلتون پالو لخوا پکې پرله پسې جګړې او نښتې شوې دي. اوکرین او غربي نړۍ په روسیې تور پورې کوي چې د اوکرین په ختیځ کې پښخړه کې ښکېل بلتون پالو ته تربیت، وسلې او پوزیان استوي، خو روس دا تورونه ردوي. په 2014 کال کې روسیې د اوکرین ټاپو وزمه سیمه کریمیا اونیوله او لزان سره اوتړله. د هم هغه کال په اپریل کې په لوهانسک او دونیتسک کې جګړه پیل شوه چې د ملګرو ملتونو له ارکامو سره سم تر اوسه پکې زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په اوکرین د روس د حملې سره په عالمی منډې کې د تیلو بیې د یو بیرل په سر $100 ته لوړې شوې چې د 2014 را په دیخوا د تیلو تر ټولو اوچته بیه ده. د ازادي اروپا د خبر د مرکزی څانګې د یو راپور تر مخه د یوکرین پوز د تیرو اوو کالو په نسبت ډیر ښه شوی دی، خو ځینې څېړونکي د یوکرین د پوز د پوره تیاری په اړه اوس هم ډیر خوشبینه نه دي. د یوکرین په ختیځ کې ځینې سیمې د روس پلوه بلتون خواخو تر قبضې لاندې دي. د فبروري په 21مه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه سیمو په رسمیت د پیژندلو اعلان وکړ چې ورسره د یوکرین او روس ترمنځ تناو لا پر مخ ولاړ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. نن سهار په یوکرین د روس لخوا برید شوی چې ورسره په مشرقي یورپ کې د جنگ خطر لا زیات شوی. د یوکرین، روس او مشرقي یورپ د سیاسي او امنیتي حالت په اړه د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ د سیاستوال پخوانی سینیټر او شنون کې افراسیاب خټک سره خبرې کړې او له نوموړي په سر کې پوښتلي چې د یوکرین د موقعیت او تاریخ په اړه را سره معلومات شریک کړي. افراسیاب خټک وایي
یوکرین د مشرقي یورپ هغه برخه ده چې په اوږدو کې د روسي سلطنت برخه پاتې شوی وه او خپل د روسي قوم جوړښت کې هم اهم نقش لوبولی دی. د سره یو قسم ته فرهنګي، تمدني او ژبني اړیکې هم ځکه چلته روس ژبي روسیان هم هلته اوسي او ځینې نور خلک هم روسي وایي، نو تاریخي دی اړیکې وي خپلو کې. نو بیا چې کله شوروي اتحاد جوړ شو نو دا خو بیا آزاد ملکونه وو، نو دوی بیا چې کله شوروي اتحاد مات شو هغې نه وروستو ګرباچیف چې د وخت د شوروي مشرو بیا د روسیې مشرو، نو هغه به دا خبره کوله د اخري شوروي د اخري ورځو کې چې مونږ یورپ زمونږ ګډ کور دی. یعنی هغه هم د پخوانی روسی بادشاه پیټر د گریټ غوندې، پیټر اعظم غوندې یورپ ته مخ کړو. نو ګورباچیف په دا وی چې موږ یورپ سره روبلی کوو، دوستی کوو، زموږ ګډ کور دی. نو هغه ته د مغربي یورپ والو خلکو د مارګریټ تھیچر او وخت چې نور لیډرانو د مغربي یورپ ته ورته وی چې تاسو چې کومه د فوجي معاهده ده وارسا پیکټ د مشرقي یورپ ملکونه پکې شامل وو چې کدا ختم کړي نو موږ به دا ناتو چې دا به هم تاسو سره کار نه لري او د سیمه کې وکړ کېچ همشي، نو هغه وارسپ ختم کړو. نو خدای چې بیا د مغربي یورپ راشي دي رو 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 ناتو اوګد کړو او ناټو لاړو مشرقي یورپ ته ننوتو او یو ممبر دی مشرقي یورپ په ناټو کې شاملول. اوس اخره کې هغه ته ورسېدو یوکرین ته. نو دا روسیا داسې وایي چې دا داسې ده لکه چې پرون په کیوبا کې د میزایل لګېدو خبر باندې امریکا جنگ ته تیار شوې وه، چې شوروي اتحاد په خپل وخت کې د امریکې سره نږدې میزایل خښ کړي. نو هغې وایي چې زموږ مرزونه ستاسو دا یا زموږ سرحدونه ستاسو ولې دا فوجي معاهدې یا خپل فوجونه یا خپل میزایلونه یا بمونه راوړئ.
خټک صاحب، په دې کې سوال دا دی چې ولې یوکرین ته باندې دومره حساسیت روسیا ښکاره کوي؟ حال دا چې د روسیې سره لکه دا نور هیوادونه هم ډېر نږدې دي، لکه لیتویا، لیتوانیا او دا نور هیوادونه.
اصلا د لیتویا، لیتوانیا، د بالټیک، چې کوم نور استونیا، چې دا کوم ریاستونه دي، هغوی د روس ګاونډیان دي، خو هغسې تمدني اړیکې روس سره نشته لکه د یوکراین چې وې. یعنی دا اوسنۍ روسیه چې ده، د دې جوړېدو کې جوړښت کې د کیف چې دی، چې اوس د یوکراین مرکز دی، د هم رول لوبولی، فرهنګي رول لوبولی دی. او دا د زار وخت کې د روسي انقلابیان چې کله مغربي یورپ ته تللي وو، کډي یعنی یو قسم ته بې کوره شو هلته تللي وو، نو دوی په مشرقي یورپ کې دې علاقو کې ډېره زیاته ژوره یو مینه یا یو تعلق پیدا کړی وو. نو ارز دا دی چې اوس خو اگر چې دا ریاستونه دي بیل بیل، خو دا دی چې د بالټیک ریاستونو سره د روس رشته داسې نه وه لکه بیلو رشیا یا یوکرین سره چې ده.
اوس دې کې افراسیاب خټک صاحب سوال دا دی چې آیا چې دا اوس کم ولادیمیر پوتین اعلان وروسته چې یوکرین ته باندې باقاعده حمله شوې ده، نو ستاسو په خیال باندې دا داسې یو وړوکی دغه دی که نه؟ ستاسو په فکر باندې دا به پوره یوکرین چې دی هغه را لاندې کړي؟
ارزاده چې اوله خوله غوړې دي بینو پامی هم تاسو وایم اړخ تاسو وایم څو ورځې مخکې ما چار سده کې بل ذاتی رفته خبرې کولې. نو ما خلکو ته وایي مورته زمونږ د پښتنو به پخوا چې په حجرو کې ناستو، نو مجلس پې چې کولو چې زلزلې به راغلې، نو دی به وایي چې دنیا د یو غوایي په خر ولاړه ده، او دا غوایي د دنیا چې د یو خر نه بل خر ته اړي، نو دنیا خوځي. نو نن دنیا کې هم داسې دی چې داسې معلومیږي چې کوم د دنیا کې د طاقت توازن دی، په دې کې بدلون را روان دی. یو طرف ته امریکا او یورپ دی، خصوصا برطانیه او کینیډا او آسټرالیا غوندې ملکونه دي، او بل طرف ته بیا روس او چین دي. نو روس او چین چې دي، دا چین خو د طاقت نوی مرکز دی، اقتصادي ابر قدرت دی، او روس چې دی هغه فوجي ابر قدرت دی. نو روس او چین ورته لاس یو کړی دی، او افغانستان هم چې دا وتلو. دنیا چې دا اوس په دې وخت کې ډېر شدت سره کثیر القطبي ده، ملټی پولر چې ورته وایي، کثیر القطبي. او دا کثیر القطبیت چې دی کې د وړو ملکونو ته ډېر لوی مسلې پېښې شوې، او پېښېږي بلکې افغانستان ته پېښه شوه، یا یوکرین ته اوس پېښه شوه. دا تاسو چې وایي سوال وکړو، دی کوم زه دا ارزو کومه چې ما اندازه داسې ته سره ویل ګرانه خبره ده، دا خو به روسي په اوته پته یې خو چې سړی ورته بار نه ګوري. نو داسې ښکاري چې روس په شاید چې یو خو بېداسې زما خیال دی چې کوشش بهدی چې که رژیم چینج، که په یوکراین کې داسې رژیم چې دا اوس مغرب دوسته رژیم دی، چې که دا بدل شي نو روس دوسته رژیم راشي، نو شاید چې دا جنگ بند ودرېږي.
او دې کې خټک صاحب سوال اوس دا دی چې د نړیوالو چې کوم غبرګون دی په تېره بیا د یوکراین سره چې ولاړ دي امریکا او یورپ، هغه ستاسو په خیال باندې د جنگ ته ور دنګلای سي عملا که نه؟ بهر ځخه به فشار اچوي په ډیپلوماټیکو لارو ځخه، یا مالی بندیزونه، یا نور بندیزونه؟
زما خیال نه دی. داسې دی چې یورپ کې خو داسې فوجي طاقت شته نه چې هغه فرض کړه روسانو سره په داسې کچپنې مقابله وکړي. دویمه خبره دا چې یورپ کې به چې غټ دوه ملکونه دي، جرمني او فرانس، هغې ما یقین نه دی چې دغه ریسک په اخلي. امریکا چې د هغې کې خپلې مسلې دي، اقتصادي توګه باندې ورته مسلې دي، داخلي توګه باندې مسلې دي. تاسو ته معلومه ده چې امریکې کې دننه هم یو سماجي اقتصادي بحران هم شته، سیاسي بحران هم شته. نو دا ملکونه ما د دې پوزیشن کې نه ښکاري. خو دا ده چې دا خطرناکه خبره ده، ځکه چې که د ملکونو باندې حملې خبره وشي. او بل دویم سوال دا دی چې خپله لکه چې پوتن خپل شپه تقریر کې وی چې یوکرين دغه ملک نو د لینن چې کله سوویتونی جوړېدو نو هغه د دې سیمه ورکړې دي کنه. نو دغه څه ډیر برکونه داسې په دې حالت کې نه وو. مثلا د فنلند دی، مثلا د پولند دی. پولند چې کله سوویتونی جوړېدو نو د پولند هغه وخت چې کوم لیډر وو هغه لینن سره ملګری وو، دریژنسکي. هغه دا وی چې پکار ده چې پولینډ په شوروي اتحاد کې شامل شي، خو لینن اصرار وکړو چې نه، پولینډ به بیل ملک وي، ځکه چې دا د قومونو حق خودارادیت لپاره دا ضروري ده. نو اوس کده خبره سبا ته وایي چې پولینډ بیل ملک دی کنه دی کنه.
خټک سے پدی کې دا ملګرو ملتونو یا اقوام متحده پکې رول به څومره پریکړندوي، څه رول به راشي؟
نو اوس پورې خدا سرکاري چې یو بل متحد رول نشته دی، ځکه چې کوي خو په کار ده چې جنگ یې سر کړی وي کنه. دا خو رسو جنگ بندی یا بے کور شوی افرادو یا دی جنگ تاوان یا دا نور خبر بنی با خبر انسانی هم دردی خبر با کئی، خو چې کم سیاسی اهم ستراتیجیک نقشه و آف پیدا نکره شو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنري غړی،
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم،
پیونی مبجا
مشال آنلاین،
پدونی مبجو
روخانه مستقبل،
پپاوکم دریو بجو
حجرا،
پدرینی مبجو
د زوانانو غگ،
پسلورو بجو.
د دې اعلان وړاندې مو د سیاستوال او شنون کی افراسیاب خټک خبرې اورېدې چې د یوکرين په حواله زمنګ د همکار عبدالحی کاکړ سره کړې وي.
پرون په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د حکومت مخالف او سیاسي ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې په قومي اسمبلی کې به دغه تحریک تر راوړلو لپاره لار چاره برابروي. د پی ډی ایم مشرانو پرون په لاهور کې د شهباز شریف په کور کې ملاقات وکړ. بل خو وفاقي حکومت تور پوری کوي چې مخالف سیاسي ګوندونه حکومتي غړو ته د مرستو لپاره د پیسو وړاندیزونه کوي. په دې موضوع سراج ظهیر نور تفصیل.
د فروری په درویشتم په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو، د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او شریک چیئرمین آصف علی زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر محمد شہباز شریف او د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د صدر مولانا فضل الرحمان ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته جاری شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دا وخت ضروری شوی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت رانسکور کړي. په جاری شوی اعلامیه کې راغلی چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو او دغه تحریک نیټه ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوند دونو یو ګډه کمیټه جوړ کړې شوې چې د عدم اعتماد تحریک د قانوني لارو کتنه به هم کوي. د فروری په درویشتم لاهور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې دوی به 15 شل ورځې پس د عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک قومی اسمبلی ته وړاندې کوي.
عمران صاحب کو چاہیے جو 10 دن رہ گئے 15 دن
دا وی عمران خان لپکار دی چی دی اقتدار یہ کومی لس پنزل لس یا شل روزی پاتی دی پہاگی کی توبہ و باسی او دخپل سیاست جوندے ساتر اللہ پار چی دا مدینی دا ریاست پاک مثال ورکوی لہاگی دی ڈڑا وکڑی
مدینہ کی جو مثال ہے پاک مثال اس سے باز آئیں.
بل پلو دا پاکستان پا مقامی رسنیو کی راغلی چی اپوزیشن گندونا پا دی سلاشوی چی دا وزیراعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک دا کامیابی روس تو با د وزیر اعظم د چوکی لپاره متفق امیدوار د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شہباز شریف وی او دارنګ د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار پر ضد عدم اعتماد تحریک د کامیابی په صورت کې تقاف لیگ مخکخ پرویز الهی نوم د پنجاب د وزیر اعلی لپاره تجویز کړی شوی. دا په داسې حال کې د چې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت ضد په 28 فروری د لانګ مارچ او پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د مارچ په 28 د حکومت ضد د لانګ مارچ اعلان کړي. په پاکستان کې سیاسي چنون کې وایي کچري اپوزیشن غوندونه په رښتیا د حکومت ضد یو موټی شي نو بیا د حکومت لپاره مشکل جوړې دي شي. په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو چنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وې.
زه خپل خیال دا دي چې مسلم لیگ قائد اعظم لګیا د پنجاب په معاملې باندې باندې خپل ځان لپاره خبرې اترې کوي. ایم کیو ایم هم هلته لګیا دی همدغه رنګ ځان لپاره کار کوي. او دې وخت کې چې د حکومت که ته وګورې نو حکومت ډېر په لږ فرق سره د اپوزیشن نه په فرق باندې په حکومت کې موجود دی که نه. بل دا چې پرشر هم اچي لګیا دی. زه په خپله هم دا نه ګڼم چې داسې به په اسانه باندې د عمران خان په دې وخت باندې دی لرې کړی شي. خو څنګه چې دعوی کېږي چې د عمران خان په شا باندې ولاړ قوتونه اوس هغه سره نه دي ولاړ، نو که دا ټکی نو بیا زما په خیال د عمران خان د لرې کېدو امکانات شته.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي کوریش خټک هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
موجوده حالاتو کې داسې لګي چې د اپوزیشن پارټیانو سره سره چې د حکومت نه چې کوم مقتدر حلقې دي، چې کوم د حکومت شاته پاکستان ته دي، چې په اقتدار کې د راوستو لپاره خلک ورته ګوتې نیسي چې هغوی د دې ذمهوارو، نو هغوی کې خفه دي او داسې ښکاري چې داسې د پردې نه شاته بله لوبه روانه ده.
بل پلو د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک جاری شوی یو بیان کې ویلي که اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او که بل کوم تحریک راوړي، حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ دی چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې ترغلې شوی، نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکې او رڼې شوي، او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو لپاره رایوځي شوي او جلسی او جلوسونه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني موده 15 کاله پوره کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2110 15,000 13,500 18,000 کیلو هرتز.
د فرخنده صدر رپورٹ موریده څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په دورځنی سفر ماسکو ته رسیدل. تیر ماښام د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اغه ته هرکلی ویل. وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت کې د روس په سفر دی چې هلته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په یوکرین د پوځي عملیاتو د پیل اعلان کړی. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې په داسې وخت کې د عمران خان ماسکو ته سفر څه ډیرو بخې. دغه رپورت به تاسو ته وروسته اورو. ورزو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې ته چې په یوه ادارې کې لیکلي د تاریخ انصاف حکومت په صدارتي فرمانونو راوړلو د پارلماني بحث هغه روایت چې د جمهوریت لازمه برخه وي کمزوري کړي. ډان لیکي وزیر اعظم عمران خان ته پکار دي چې د حکومتي کارونو په خطوګه چلولو لپاره د مخالفو ګوندونو سره له سلا مشورې کار واخلي. د دې مقالې مهم ټکي درته داود خټک وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې د چهارشنبې په اداریه کې راغلي چې د موجوده حکومت په دور کې صدارتي فرمانونو د پارلماني بحث د روایت مخه نیولې. آرډیننس یا صدارتي فرمان هغه قانون وي چې د منتخب پارلمان په ځای حکومتونه د صدر په لاسلیک عملي کوي. ولې په جمهوري نظام کې د قوانینو د منظورولو غوره لار پارلمان ګڼل کیږي؟ چرته چې منتخب غړي په یو وړاندې کړل شوي قانون بحث کوي، بیا پرې رائے اچوي او بیا یې منظوري ورکوي. د ډان په اداریه کې راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې د آرډیننس راوړل دومره زیات شوي چې د پارلماني بحث روایت ځای نیولی دی. په دې وروستیو کې حکومت یو داسې آرډیننس هم مخې ته راوړو چې تر مخه یې د پارلمان غړي او حکومتي چارواکي لکه د کابینې غړي کولی شي چې په انتخاباتي کمپینونو کې برخه واخلي. د دې په ساده الفاظو کې مطلب دا چې حکومتي چارواکو ته په انتخاباتو کې د سرکاري وسایلو د استعمال لاره برابرول. د ډان په وینا داشان حکومت د آرډیننس له لارې د خپل خوخي قوانين په اسانه منزوروي. ډان لیکي له 2013 راهیسې حکومت 15 او یاداسې قوانين مخې ته راوړی دي. هم دې دوران کې حکومت 306 او یا بیلونه په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې 108 بیلونه منزور شوي او 106 تر دا دمه د سېنات پر وړاندې لا هم پراته دي. ډان لیکي که څه هم دا د صدر اختیار دی چې یو آرډیننس لاسلیک کړي، خو دا یوازې په هغه صورت کې چې آرډیننس منزورول ډېر ضروري وي. ډان لیکي له بده مرغه د آرډیننسو منظورول د تحریک انصاف په حکومت کې روایت ګرځېدلې دي چې ورسره په پارلمان کې د بحث روایت چې د جمهوریت لازمه برخه ده تقریبا ختم شوې دي. د بیلګې په توګه د الیکشن کمیشن د غړیو نومولو لپاره ضروری ده چې وزیر اعظم په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو د مشر سره مشاورت وکړي، خو عمران خان له هغې صفا انکاري دی چې ورسره د انتخاباتي کمیشن د غړیو نومول ځنډیدلی دي. ډان لیکي که وزیر اعظم او د هغه د ګوند غړي تیر وختونه هیر کړي او نورو سره په سلام مشوره پر مخ تلل پیل کړي، نو ډیر کارونه به یې په اسانۍ ترسره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو په پاڼه باندې نه یوازې د خبرونه تاسو اوریدلی شئ، بلکې په لیکلې بڼه او ویډیوي بڼه نور ډېر خبري، تفریحي او معلوماتي مواد ترلاسه کولی شئ. دروانه غړې نیمای تر رسیدلی یو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې دی. د احمد الله نه د ساده خبرونو لنډي زورو.
روسي ځواکونو د یوکرين په لک تر لگا وو خارونو کې پر هوائي ډګرونو او فوزي تاسیساتو توغندي داغلي دي. دا تر هغې وروسته ده چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په یوکرين کې د ځانګړو عملیاتو اعلان وکړ چې خپل مخالف ګاونډي هیواد د په وینا بې وسلي کړي. پوتین نن سهار وختي په تلویزیونی وینا کې وویل چې مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي. د روسیې تر اعلان څخه وخت وروسته د یوکرين له پلازمینې کیف په شمول په وو خارونو کې د چاودنو او ډزو خبرونه راغلي دي. په همدې حال کې د یوکرين د بارنو چارو وزیر پر ټویټر بیان کې ویلي چې روسي ولسمشر پوتین یې پر هیواد د پراخ کچ یرغل پیل کړی دی او په وینا یې د یوکرين سولهیز خارونه تر حملې لاندې دي. د اروپایي کمیسون مشر اورسولا فن دیر لین ویلي د اروپایي اتحادیې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ده په وینا پر یوکرين د روسیې د وحشیانه برید په غبرګون کې پر نوو سختو بندیزونو خبرې کوي. نوموړي نن رسنیو ته په یو بیان کې ویلي چې دوی به د حملې لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب غواړي. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي ټولنه به پر روسیې تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. د اسلام آباد یو عدالت د نور مقدم وجنې په کیس کې تورنتن ظاهر جعفر ته د مرګ سزا اورولې ده. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت جج عطا ربانی نن خپله هغه پرېکړه واوروله چې د فروری پر 22 یې محفوظه کړې وه. د عدالت د فیصلې تر مخه ظاهر جعفر نور مقدم وژلې وه. په پاکستان کې د حکومت ځنې مخالف ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو نیټه ټاکلو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علماء اسلام، فی ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې اپوزیشن ګوندونه په ګډه یوه کمیټي جوړه کړي چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک لپاره قانوني لارې برابرولو او د نیټې ټاکلو په اړه به فیصله کوي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د فروری پر 13 په منډي بهاودین کې یوې جلسې ته ویلي ول که اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک راوړي نو دوی به یې مقابله کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته احمد الله د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس هم ورسو د ریپورتونو لور ته. اسلام آباد های کورټ نن د پاکستان مرکزی حکومت ته امر کړی چې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د قانون د 6 ماده لاندې د څوک نیسی. د هغه وروسته دا چې پرون پاکستان د خبریالانو مرکزی تنظیم د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي په قانون کې د صدارتي فرمان له لارې نوي بدلونونه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی وو. د خبریالانو بیلابیلو تنظیمونو ویلي چې نوي صدارتي فرمان د بیان په ازادۍ یو گزار دی او چې ترسو حکومت دا بیرته نوي اخیستی نو دوی به یې پر ضد خپل مبارزه جاری ساتي. خو د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري د رسنیو له بیلابیلو ادارو سره خبرو کې ویلي چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخنیوي لپاره یې د نوي صدارتي فرمان جاری کړی دی. په دې حق لا تفصیل د غلام غوث رپورت کې اورو.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبریالان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوي قانون سازي د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
دا چې کوم د ازادۍ صحافت بالکل روح خلاف دي او زموږ دا چې کوم پی اف یو جی دا، پی بی اے دا، اے پی این ایس دا، سی پی این ای دا، سونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم د ازادي صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم اړین سره غړي دی دا آرڈر ورکړي چې دا واپس رالی، او چې کله پورې دا واپس نه رالی زمون احتجاج زمون تحریک زمون راځي صحافت لپاره چې کوم آواز دی موږ به دا اوچته ان شاء الله.
خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د پرورۍ په شلمه نیټه د رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخې نیولو لپاره دا نوې صدارتي آرډیننس جاري کړی شوی دی، او د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا بدنامول یو ناقابلی ضمانت جرم وي، او عدالت به په شپږو میاشتو کې دننه د دې د فیصلې پابند وي، او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسویده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خو په مرکز کې د پی ایف یو جی په نوم د خبریالانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوي صدارتي فرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده.
شپږ میاشت به یو سړی دننه وي خو چې ګرفتار به وي شپږ میاشت بعد که ثابت نه شوله نو حکومت یا سټیټ به څه ورسره کوي؟ او موږ خپله چې دی یو زموږ جوائنټ اکشن کمیټي دي په هغه کې موږ د حکومت سره چې دی دغه په نیګوسیشن کوله چې فیک نیوز چې دی چک کوم او رکاوم د پاره څه اگزیسټنګ لاس چې دی په هغه کې امپروومنټ راوړي په هغه کې چینجز راوړو. او د شپږ میاشتو څلور میاشت سره حکومت موږ سره نیګوسیشن کیو اچانک حکومت یک طرفه امینمنت راوستله.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل طارق افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په آرډیننسونو باندې چلیږي، نو دا خو دغه ځای کې پبلک ریپرزنټیشن چې دا خواسي یوزلس شو. بیا که واقعي حکومت دا غواړي ډس انفارمیشن روکتام دپاره اقدامات اوچت کړي نو دا به په پارلیمنت کې دغه بل راولي، هغې باندې به اپوزیشن او حکومتي بینچونه چې دي په دې باندې به بحث کېږي، دا په عام سوسایټۍ کې په دې به جرنلستان بحث کوي، په دې به وکیلان بحث کوي، عام سیول سوسایټي به په دې بحث کوي، او یو مشترکه بل به راوړي، یو پروګرام به راوړي، د هغې مطابق به دا دغه کېږي، داسې خو نه کېږي.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خبریالانو ځینې تنظیمونه د دې نوي قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي، او د اطلاعاتو وزارت د پرورۍ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو شریکی اکشن کمیټۍ ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړې وه، خو خبریالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په ریپورت کې مو واورېدل چې حکومت د یو صدارتي فرمان د لارې د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې ترمیم کړي. په دغه قانون کې د دروغو خبر خپرولو او د چا د سپکاوي کولو په سر سزاګانې شامل دي چې د 3 کلونو په ځای اوس 15 کلونو ته زیات کړل شوې دي. د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون په 2018 کال کې د مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت پر مهال منظور شوی و چې اوس پکې د صدارتي فرمان د لارې بدلون وشو او ځینې نورې خبرې هم پکې شامل کړل شوې. دا چې د پیکا یا د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون څه شی دی، د دې د جوړولو ضرورت ولې پیښ شو، او نوي ترمیمونه په کیسه دي چې خبریالان او بشري حقوقو فعالان یې خلاف راوتی دي. تفصیل د ملیحه امیرزاده ناورو.
صدر عارف الوی د فروری پر شلمه د 2018 کال د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمی آرډیننس جاری کړ. تر دې یو ورځ مخکې وفاقي کابینې د دې ترمیمی بل منظوري ورکړې وه چې د صدر په دستخط کولو سره ورته قانوني حیثیت ترلاسه شو. د پاکستان د آئین آرټیکل 9 اتیام لاندې په هیواد کې صدارتي آرډیننس په هغه صورت کې راتلی شي چې کله سه بیړني حالات وي، خو یو قانون ته ضرورت وي او پارلیمان فعال نه وي. په پاکستان کې خبریالانو د بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي ګوندونو د حکومت په دې ګام تنقید کړي او دای د رسنو او د رائے د آزاد اظهار حق د چکولو یو کوشش بللې دي. دا چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون کې څه ترمیمونه شوي او مخالفت یې ولیکيږي، د ډیجیټل حقوقو یو فعال او خبریال هارون بلوچ د فروری په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په ترمیم کې د یو شخص د تعریف ترڅنګ د چا عزت ته نقصان رسولو او دروغو خبر خپرولو سزاګانې زیاتې کړل شوې دي.
پیکا
ایکٹ کا سیکشن 20 ہے جو کہ آن لائن ڈیفیمیشن سے متعلق ہے. یہ
د پیکا سیکشن شلم چې د آنلاین سپکاوی پاړه دی مخکې هم او لمخه په آنلاین بڼه د چا د سپکاوی سزا درې کاله وه. نو هغه سزا یې اوس نوره سخته کړې ده او 15 کاله مقرر کړې ده. دغه راز د دروغ خبر چلولو پر سر د 15 کالو قید سزا کېدی شي. بیا که څوک په انفرادي حیثیت کې یا کومې مذهبي یا شخصي ډلې او کاروبارونه کې داسې څه عمل کوي چې پکې پر چا څه تنقید وي یا داسې مواد کوي چې پکې د حکومت په وینا د چا سپکاوی کیږي نو د هغې خلاف کاروایی کیدی شي.
د پیکا قانون په 2018 کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت په وخت جوړ شو. د دې مقصد د انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول وو. نو ځکه پکې سزاګانې وټاکل شوې. په انټرنیټي جرمونو کې د سوشل میډیا غلط استعمال، پر انټرنیټ د ماشومانو د لوسو موادو خپرول یا چایلډ پورنوګرافي، سایبر هراسمنت او بولینګ یا انټرنیټ باندې زورونه، آن لائن فراډ یا دھوکا او نور جرمونه شامل دي. دغه قانون هغه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود منظور شو چې اوس پکې د حکومت مخالفو ګوندونو د مخالفت سربیره ترمیمونه شوي دي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال اسامه خلجی د فروری په 23مه مشال ریډیو ته وویل د جاری شوي صدارتي امر لمخه آنلاین بدنامول یو داسې جرم ګرځول شوی چې ضمانت یې نشي کېدی او د پلټنو تحقیقاتي ادارې ته د گرفتارولو نور واک ورکوي. د دې ترڅنګ شکایت درج کوونکي تن متاثره فریق داغه استازی یا سرپرست او یا عام وګړي کې دي شي، یعنی عام ولس د یو شخصیت یا حکومتي افسرانو د بدنامولو خلاف راپاسې دي شي او شکایت درجول شي.
کوم چې دا ترمیم پکې راغلی د سیکشن 20 کې، هغه کې چې سزا یې درې کالو نه زیاته کا 15 کالو ته او د سزا ته بیلم پکې ختمه کړو، د دې نه مطلب دی چې څوک هم اف آی ایچ باندې کیس کول غواړي نو هغه ته به اوچت کې هغه به جیل نه وتیم نشي په بیل باندې. او نان کمپاؤنډ یعنی کې چې تاسو سوله وشو په دوه پارټیانو مینځ کې، نو هغه سوله به هم نه منل کېږي کورټ طرف نه او هغه کورټ را سزا به ورکوي. او دغه دی یو بل ترمیم هم راوړی دی، اوس چې کوم حکومتي څوک خلک یا انسټیټیوشن یې هغې باره کې که څوک خبره کوي په انټرنیټ باندې، نو د هغې په ځای چې دی د پبلک کې سو کم کس هغې باندې کیس کولی شي چې تاسو د ایم این اے یا د افسر یا د جج یا د جرنیل باره کې تاسو دا خبره ولې کړې ده.
د خلجی په خبره دا قانون په تیره د میډیا او سیاسي کارکونکو خلاف استعمالی دی شي چې پر حکومت تنقید کوونکي دي. خو د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د فروری په 23مه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د قانون دفاع وکړه. ویل چې مقصد یې په میډیا کې اصلاحات راوستل دي. د نوموړي په خبره پر رسنو کې ناسمو خبرونو د هیواد ټولنیزو قدرونو ته تاوان رسولی او د وزیر اعظم عمران خان کورنۍ په ګډون د ډیرو نورو کسانو سپکاوی شوی دی. د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 لاندې د هیواد هر وګړي ته د رایې د آزاد اظهار حق حاصل دی. د ډیجیټل حقونو فعالان دغه قانون د پاکستان د آئین سرغړونه بولي او وایي چې ورسره د رایې د اظهار جمهوري حق باندې ډیر اثر پریوزي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول زرات سواتیا کلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پرون په سوات منګوره کې یو وار بیا خلکو مظاهره کړې ده او ویلي دي چې دغلته د سوات اکسپرس وی یا موټر وی کوم جوړیږي هغه د دوی په زریز مکو باندې ورزي او په سوات کې اسه هم زریز مکه د کار کې لپاره کمې دي چې ورسره به دغه د زمکو قلت نور زیات شي، بلکې د دوی د ژوند چې کوم روزګار پر روان دي زیاتره په زمیدار او کاروندر روان دي هغه په متاثر کیږي. دوی ویلي چې په اس حال کې به دغه موټر وی جوړېدو ته نه پریدي. بلخواله دی وړاندې د صوبې وزیر اعلی محمود خان چې په خپل هم د سواد سره تعلق لري خلکو ته په بیا بیا ویلي دي چې دا منصوبه د خلکو په ګټه ده او کوم خلکو ته چې پکې ځمکې دا وی راځي یا تاوان رسیږي هغه به حکومت معاوضه ورکوي. د دغه مظاهره ریپورت د سوات نه زمنګ خبريال نیاز احمد خان را لګل چې د مظاهرینو په غوګونو پیلېږي.
د منګوري په بازار کې دغه احتجاج کوونکي د سوات، چارباغ، کابل، بریکوټ او خواوشا سیمې اوسیدونکي دي. دوی د 13 میاشتو راسې په دې احتجاج کوي چې حکومت د 850 ارب روپو په لګښت د چکدرې نه تر پتی پوره پورې کوم 80 کیلومتره د سوات ایکسپرس وے په نوم سړک جوړوي، هغې کې د دغه خلکو ځمکې لاندې راځي. د برابانډۍ پتی الله وایي چې لس کورونو باندې ورته سرې کرخې راختلي چې دغه به د سړک جوړولو لپاره رنګ کولی شي.
زما په بره باندې کې صرف د لس کورونه او هغه پاخه کورونه پکې راغلي چې تاسو دا وینئ چې دا کورونه راغلي دا چې ځانان بس کوي. موږ دا افسوس کوو چې زمونږ د موټروي خلاف نه موټروي دي جوړ شي، خو د سیند په غاړه اریګیشن ډپارټمنټ چې کومه نقشه جوړه کړې ده بالکل هغه یو خاصې زریز مکه نه ټچ کړې ده، چا کور ټچ کړی ده او 8 کیلومتره پای کې فاصله کمه شوې ده، 72 کیلومتره ده، نو پاغې د عمل وشي او زمونږ د زریز مکه ده لکه لکه ځمکې سواکو ډېره تنګ ځمکه ده یا غرونه یا سیندونه دي، زمونږ په دغه لیکل کې زمونږ باندې زمونږ د روزي او معیشت روان دي او پدې یواز دانه چې زموږ مکه ده زمما په کار روان دي، پدې دیاړی مار دي، پدې باغوان دي، پدې کریډ ساس دي، پدې باندې سودکی ګډ واله دي.
د چارباغ سره تعلق لرونکي د واکمنې پارټۍ یو سیاسي مشر احمد زیب وای چې په سوات کې ځمکې لګې دي د خلکو د روزګار وسیلې کرونده ده، حکومت دې د موټروې نقشه کې بدلون راولي.
مونږ زمیدار خلک مونږ پیاز وکړو، مونږ مطلب دا شوله وکړو، مونږ په نور سره سبزی وکړو او مطلب دا د کال گزاره مونږ پاګه کوو، د دکاندارانو قرضې د خلک ورکی بیا دوباره بل کار لپاره بیا الته کې کرونده کوو. چې زما کرونده ختم شو زما خو د خپل نوړې او شو کیده داغه متبادل حکومت سره نوکری یا سره بل څه دي مراعات ملاو نشو. نو خو خبره دا زم دا لګ د سوچ خبره ده چې د اریګیشن چې کم مخکې مې په هغه عمل وشي نو د قوم پیدا به مو شو، د حکومت پیدا به مو شو او دوه پیدا به شي.
د کانجی اوسیدونکو وکیل احمد وای چې دوی اوس حکومت ته ارزي کوي چې دغه منصوبه کې د بدلون راولي. کچره حکومت دوی غوښتنې ونه منلي نو دوی به د موټروي جوړونکو کار ته پرې نه دي.
زابو ته دا ویم چې مونږ مړنه یو، لاسوت کوي چې مونږ مړنه یو، نه دا غي پوری به د موټروي تاسو جوړ نه کوي. کمرات ته پرز کا عمران خان د دې ابتتا کوي. دا چې څومره خلک ته دا داخلك نه دي، دا کلی نه یو، یو دوه دوه کسان راغلي. مونږ به زو په دغه ځای کې به سملو چې تر څو پورې
د سوات موټروی جوړولو په اړه بیا بیا حکومتي چارواکو چې پکې د سیمې ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم د سوات ته صوبای وزیر امجد علي ویلي چې د خلکو اندېښنې به لری کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم په دا اړه سیدو شریف په دودیا حال کې د جنوري په اوړمۍ نیټه ځایي مشرانو ته وویل چې د موټروی موجوده نقشه د ولس په ګټه کې ده.
دا چې داسې توکړې دا بالکل د روډ ته راوستي دا د خلکو کورونې پکې راوستي هغه هغه شانتي نه ده. د چا چې کم تحفظات هغه مشران به د ډي سي سره راشي، هغه به ورسره خپل نومونه ولیکي. دلته په دې حال کې به کو ډیر وي نو دلته به کښېنې، کېنې ډي سي سره بیرته کېنې او ټیکنیکل ټیم به راشي، کنسلټنټ به هم راشي، پی کی ایچ ای والا به هم راشي، هغه به هغه سره کښېني او د هغو چې څه تحفظات دي انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې د هغو دا تحفظات لرې کړو.
حکومتي چارواکي وایي چې د سوات موټروي 80 کیلومتره سړک جوړولو کې 1,200 کینال ځمکه لاندې راځي چې ورته حکومت سکم 2 ارب روپۍ وستي او دغه پیسې به د ځمکو مالکانو ته ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو،
د مشال په نوم
په یوونی مبجا،
مشال آنلاین
په دونی مبجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو،
حجرا
په درینی مبجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو مالکان د 13 ورځو راهیسې په احتجاج دي او پمپونه یې هم بند کړي. دوی وایي حکومت د 2023 کال پورې په دغه سیمه کې د ټیکس نه اخیستو اعلان کړی و، خو د وعدو پوره کولو په ځای اوس په دوی نوي ټیکسونه لګول کیږي. دوی وایي چې بجلی هم ورته نشته او میټرې ورته لګول کیږي. په دې هکله د سیمینا نور حال زمونږ خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان پیٹرول پمپونو مالکانو د احتجاج په توګه د سیمې ټول پیٹرول پمپونه بند کړي او د 2 ورځو نه په احتجاج دي. دوی وایي چې حکومت انتظامیه ورنه بجلی بند کړي، ورته د بجلی میټر لګوي چې لا هم هلته بل چاته نه دی لګېدلی. احتجاج کوونکي وایي چې میټر دې ولګوي خو دغلته خو په څلور ویشتو ساعتونو کې دوه ګنټې بجلی نه وي، نو که دغلته دا نظام نوی قانون لاګو کوي بیا دې څلور ویشت ساعته بجلی هم بحاله کړي. بل چې عملیاتو کې پمپونه ړنګ شوي، ډیری د ماویزو پاتې دي، خپل توانونه دې هم ورکړي. د شمالي وزیرستان پیټرول پمپونو اتحادیه مشر ملک رقیب ګل مشال ریډیو ته وویل چې مجبور شول چې احتجاجن پمپونه وتړي، د غوښتنو منلو پورې به په احتجاج وي.
پمپیرا دی رزما گاڑیو شام قیصور کوبل خیل میرلی میرم شاہ غلام خان دا ټول باندی.
د پیټرول پمپونو اتحادیه بلغړې سردور جان وای چې بجلی تارونه ترانسفارمر خپل لگاولې خو بجلی وینا په سولر شمسی باندې کار باسي. 2023 پورې حکومت د ټیکس فری زون اعلان هم کړي، نو ورسره شوه وعده پوره کولو په ځای پنوی ټیکسونه لګوي.
مټا ټرانسفارمر چې کیمه د تورینا او د وابډې مزدیرا مش خپل پر کړی دو، یغه باوجود چې کیمه د دایرو چک شمیر نه بجلی کاټ خړلا او میټر لګاولې مطالبه کو. میټر دای مشتا بغیر به بجلی نه روري چې بجلی منشتا ګنټا دوه ګنټې بجلی په 24 ګنټې شدو به امیر میټر په سو یو لګوي څه شي تا ولګي په ناجایز طریقو امیر نه بلی نه داشای وخیری.
د شمالي وزیرستان عثمانځای جرګې یو مشر مولانا مزبه الله مشال ریډیو ته وویل چې د مشرانو جرګه له حکومت او احتجاج کوونکو سره لګیا ده، حکومت ته د دوی غوښتنې رسولې د ستونزې د حل لاره جوړوي.
می ریکویسټ ورته وکړو چې تاسو د احتجاج میر د پوره لشکي ورسته کوي، ځکه چې جی او سی صاحب دا ویي کور کمانډر دغه خبره کو چې تاسو اول میشت جرګیر لږی چې مسلې درته حل کی. میر ریکویسټ دی 15 ورځې مو کار وکړه بقاعده په غیر ورځ باندې لوړی، خو په دې باندې میر و افسوسا کی چې دا مره ورځې تیرې شوې او په باندې غور نه وشو، خو بیا اخیری دی مجبور شول چې حکام بالا په دې باندې غور ونه کړو. میر ایسا بیا راونی میر د ڈی سی صاحب سره وای جی او سی سره دغه خبره کی و شپیا میر خبره شوې د امید دا چې دا مسله بنن حل شي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وای چې په منځ کې جرګه لګل شوې، احتجاج کوونکو سره لګیا دي، اوس چې خیبر پښتونخوا سره زم شوې نو قانوني تقاضې به پوره کولې شي، خو د قانون سره سم داسې لاره باسي چې هم د ولس او هم د دولت په ګټه وي. احتجاج کوونکي وایي چې وزیرستان ټول پمپونه به تر هغې بند وي تر څو یې چې غوښتنې منل شوی نه وي. حکومت نه د ډنګو پمپونو معاوضې هم غواړي. سمو دا وړاندې حکومت شمالي وزیرستان کې شپږ 50 پیټرول پمپونو مالکانو ته عملیاتو کې زیان رسېدو معاوضې ورکړې وې، خو دوی وایي چې ډېری پمپونو معاوضې لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تور تمونا
دنیا کو وجود کرا گل دنن شو آغاز شوی دے بہت دور کی دخل
سوار نوالو لڑمانان پور نکڑی دی چس سوا تین سو یا بورڈر سو یا ستن کا خبر لڑا
اول دا خون دا پاری چی دا وربندی مختشو بے دیر بد حالات دو سر مخشی
او تر طول خطرناک چلی دا ٹیم دا ایس نشارا ایس جسمانی طور سرائی نخرا پی لیکن دماغی طور بلکل مفلوج ہے کی
کلی علاج دی دی علاج بعد با مجدوی تا یو هنر ازدہ کو دوی تا با مجد جوان یو سٹائل ازدہ کو چی جوان پر دا طریقہ کیجی او دا جوان دا ہر مشکل سرد جنگ پر دا طریقہ کیجی
د مشال رادیو اونیزه خپرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رابط وسیلو یعنی فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب د لارې هم ملګری کېدلی شئ. د مشال ریډیو د ریډیو نه علاوه تاسو د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. او که په دغه پاڼه ته ورتلو کې کوم ستونزه لرئ او سمارټ فون در سره یې، نو بیا د مشال ریډیو ایپ یا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، نو د مشال ریډیو پاڼه ته ورتللی شئ او نه یوازې د خبرونه اوریدلی شئ، بلکې د تیرو وختونو غږیزي خبرونه دا راز په لیکلې بڼه، رپورټونه او ویډیوي ډېر خبري، تفریحي او معلوماتي مواد ترلاسه کولی شئ. ورزو د دې غړي یو بل رپورټ ته د خیبر پښتونخوا حکومت د بهرنۍ امدادي ادارو په مرسته نو زمشو قبایلی ضلعو ځوانانو لپاره اکسلریټډ سکلز ډیولپمنټ یا د تیز هنري زده کړو پروګرام په نوم یو منصوبه اعلان کړی ده. د دې پروګرام چارواکي وایي چې د ملک په اعلی تکنیکی تعلیمي ادارو کې به قبایلی ځوانانو ته د وړیا هنرونو لپاره انتظام کیږي او بیا چې تربیت یې مکمل شي نو دوی لپاره به کارونه هم کتل کیږي. د خیبر ضلع ځوانانو فعالان وایي چې په قبایلی ضلعو کې بدامنی تیره شوی او ځوانان یې بے وس او بے روزګار دي، که هنرونه زده کړي نو دا به ورته ډیره ګټه ورسوي. په دې حقله نور تفصیل د خیبر ضلع نظم خبریال فرهاد شنواری راکوي.
Accelerated Skills Development یا د تیز هنری زده کړو پروګرام د قبایلی ضلعو کوارډینیشن افسر انجینیر محمد باعث مشال ریډیو ته وایي،
هنر ورکو او هنر سره سره به موږ د دې داسې تربیت کو چې دی هنر واخلي او دا غي نه پس دی ته ملازمت یا دی خپل وړوکی غون ته کاروبار او دی د خاندان د معاش ذریعہ جوړ شي. نو په دې لحاظ سره منګه د دې پروګرام ډومبه فیز چې دی نو هغه منګه لانچ کړی دی چې هغه ته خلک آن لائن پورټل باندې اپلایز کوي او اپلایز د 14 فروری نه شروع دی او دا به د 10 مارچ پورې جاری وي.
دا چې په کوم شوبو کې به قبایلی ځوانانو ته تربیت ورکول شي په دې حقله محمد باعث وویل،
نو دیګه هیلت هم شته، دیګه سلای کړای هم شته، ټوریزم او دیګه دی لکه کارپټ ویوینګ شو، لکه کنستراکشن چې کوم سیکټر دی نو دیګه دا هیوی کنستراکشن مشینری پاکستان چې دی نو دا فریلانسینګ کې دنیا کې ډیر کنټریبیوټ کوي او ډیر لکه ریوینیو چې دا نو دا د دې فریلانسینګ نوم راځي. خو دې ته موږ خصوصي توجه ورکړې ده.
یو قبایلی ځوان او مدني فعال داود پردی وایي چې په قبایلی ضلعو کې بدامنی تیره شوې، خلک بې وسه او بې روزګار دي او که هنرونو تربیت ورکړل شي نو دا به ورته ډېرې ګټې ورسوي.
غربت ډېر زیاتې په دې بدن کې د جنگ تیر شوی دی نو د هغې وجې نه دلته ادارې شته نه، د ټیکنیکل ایجوکیشن ادارې په مرج ازلا کې داسې شته نه دی چې په هغوی کې دوی ډېر په اسانتیا سره تعلیم حاصل کړي. نو موږ حکومت ته عمده التجا کوو، سوال کوو چې په دې وطن کې د کشان تاسو چې کومې د صنعتونه راوړی، انډسټریان نه راوړی، د ټوریزم راوړی او دا راوړی نو دا غینه مخکې ورته ټیکنیکل ایجوکیشن ورکړي، د خلکو ته ادارې ولا جوړې کړي.
د هنرونو د زده کړې دغه پروګرام چارواکي وایي چې د لپاره اتل سو کالونه تر 15 کالو پورې عمر ټاکل شوی او د ته آنلاین درخواستونه هم ورکول شي او پوره تفصيلات د ټولو ضلعو د تحصیلونو د اسیسټنټ کمشنرانو دفترونو نه هم حاصلول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخرو شیبو کې وار بیا ورجو احمد الله ته چې د دې سات د خبرونو لنډ استواورو.
روسي ځواکونو د یوکرين په لک تر لگا وو خارونو کې پر هوائي ډګرونو او فوزي تاسیساتو توغندي داغلي دي. دا تر هغې وروسته ده چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په یوکرين کې د ځانګړو عملیاتو اعلان وکړ چې خپل مخالف ګاونډي هیواد د په وینا بې وسلي کړي. پوتین نن سهار وختي په تلویزیونی وینا کې وویل چې مقصد یې د اولس محفوظ ساتل دي. د روسیې تر اعلان څخه وخت وروسته د یوکرين له پلازمینې کیف په شمول په وو خارونو کې د چاودنو او ډزو خبرونه راغلي دي. په همدې حال کې د یوکرين د بارنو چارو وزیر پر ټویټر بیان کې ویلي چې روسي ولسمشر پوتین یې پر هیواد د پراخ کچ یرغل پیل کړی دی او په وینا یې د یوکرين سولیز ښارونه تر حمله لاندې دي. د اروپایي کمیسون مشرې اورسولا فن دیر لین ویلي د اروپایي اتحادیې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ده په وینا پر یوکرين د روسیې د وحشیانه برید په غبرګون کې پر نوو سختو بندیزونو خبرې کوي. نوموړي نن رسنیو ته په یو بیان کې ویلي چې دوی به د حملې لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب غواړي. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي ټولنه به پر روسیې تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. د اسلام آباد یو عدالت د نور مقدم وجنې په کیس کې تورن تن ظاهر جعفر ته د مرګ سزا اورولې ده. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت جج اطاربانی نن خپله هغه پرېکړه واوروله چې د فروری پر 22مه یې محفوظه کړې وه. د عدالت د فیصلې تر مخه ظاهر جعفر نور مقدم وژلې وه. په پاکستان کې د حکومت ځینې مخالفو ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو نیټه ټاکلو لپاره یې کمیټي جوړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، فی ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي چې اپوزیشن ګوندونه په ګډه یوه کمیټي جوړه کړې چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک لپاره قانوني لارې برابرولو او د نیټې ټاکلو په اړه به فیصله کوي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د فروری پر 13مه په منډي بهاودین کې یوې جلسې ته ویلي ول که اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک راوړي نو دوی به یې مقابله کوي.
د احمد الله د دې خبرونو سره د مشال د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدل. د پښتو بجو هم په دې سپورته د جو ریډیو خبرونه اورېدل شي. د منوشا سره د ټولو همکارانو د اجازه غواړم. تلګرام مخبارو خان خو باندې سره.